202-205-01. السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شپې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په دې هیله چې د ژوند چاري مخي وي په سر کې هم د دې سات خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استاذ توماس ویست وایي د امریکا په نبراسکا پانتون کې یوې غونډې ته د افغانستان په اړه د امریکا د پالیسۍ اړوند ستونزو او پرمختګونو په اړه معلومات ورکړي او هم له سختو پوښتنو سره مخامخ شوی. نوموړي پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دا غونډه د نبراسکا د پوهنتون او د دې پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز د مشر شیرجان احمدزی په بلنه جوړه شوې وه. هغه یې له تنظیمونکو د مننې ترڅنګ ویلي د دې فرصت ورته برابر شو څو د ټولنې خبرې واوري، خو نوموړي د دغو خبرو جزئیات نه دي ورکړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي تر هغو به په افغانستان کې د پولیو پر ضد هڅو ته دوام ورکوي چې تر څو دغه ناروغي یو مخ له افغانستانه ورکه شوې نه وي. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان څنګه پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د پولیو یا ګذر ناروغي ورکېدا به له موږ سره مرسته وکړي چې له نړۍ څخه یو مخ د دغه ناروغي ورکېدا ته نږدې شو. په اوس وخت کې پر افغانستان سربیره پاکستان هم د ماشومانو له دغه فلج کوونکي ناروغي سره مخامخ دی. سکال په افغانستان کې د پولیو دوه مثبت پیښې او په پاکستان کې شل مثبت پیښې ثبت شوی چې ټول یې افغانستان پورې ته نږدې په خیبر پختونخوا ایالت پورې تړلی دی. د چین ولسمشر شی جن پینګ او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پرون چهارشنبه موافقه وکړه چې د ډیر چټک ریل ګاډي یو پروژه به پیلوي چې لګښت یې 9.8 میلیارد ډالر اټکل شوی. د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړو مشرانو په پیکینګ کې په غونډه کې موافقه وکړه چې اساسي لومړی کرخه د ستراتیژیک مهمه پروژه بلل شوې سمدستي پرانستل شي. د دغه پروژې په ترڅ کې د مستعمرې د وخت د ریل ګاډي زړه کرخه چې له کراچۍ تر پېښور غځېدلې نوې کیږي او پر چټک ریل ګاډي سمبالیږي. د روسیې دفاع وزارت وایي روسیا له اوکراین څخه د غلو دانو د صادراتو موافقې ته بیرته ورستنیږي. د وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویل چې مسکو دغه موافقې ته وروسته له هغه بیرته ورګرځي چې له پوځي تحرکاتو د سمندري کوریدور یا دالان د خوندي ساتلو په اړه یې له کیف څخه کافي تضمینونه ترلاسه کړل. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام سیالیو کې سبا جمعه له استرالیا سره لوبه کوي. دغه لوبه به د افغانستان په وخت د غرمې په 12:00 بجو د استرالیا د عدالت ښار د کرکټ په لوبغالي کې پیل شي. دا به په دې جام کې د افغانستان وروستۍ لوبه وي. نن د دې جام لوبه په ترڅ کې د پاکستان او جنوبي افریقا لوبه ده. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه خبري کیسو جزئیات اوري. سیګار وایي امریکا تیر یو کال کې له افغانستان سره 1.1 میلیارد ډالر مرسته کړې. د دغه مرستو اغیز څه وو؟
دا مرسته یو بار مصرف دی، یعنی کوم اقتصادي بنسټیز اغیز نه لري پر عمومي اقتصاد باندې د افغانستان.
د خبري اعلانو د ملاتړ یو نړیوال بنسټ وایي افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د خبري اعلانو د وژنې عاملین پکې نه دي محاکمه شوي.
که د خبريالانو د واژنې قضیه ونه چړل شي، خی نور ډلې ته فرصت پیدا کړي چې خبريالان تهدید کړي.
په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د جرمونو نړیواله محکمه باید افغانستان کې د ټولو اړخونو له خوا تر سره شوي جرمونه وڅېړي. که د خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکړي، کندوز کې مو د لبنیاتو د کاروبار له وادي هم خبرو.
15 فابریکې د لبنیاتو لرو، روزانه 6000 لیتر نه زیات شوې پروسس کوي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغلي د تخنیکی همکار میر احمد صافي سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا څارونکو اداره یا سیګار وایي د تیر کال په دوبی کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې امریکا له دې هیواد سره د بشری مرستو په برخه کې ستره تمویلونکې پاتې شوې. سیګار په خپل نوي راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی ویلي چې امریکا له افغانستان سره د 1.1 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. سیګار دغه راز ویلي چې د لومړي ځل لپاره نه دی توانېدلی چې د دغو پیسو په اړه د امریکا خلکو او کانګرس ته دقیق حساب ورکړي. دا چې ولې تفصیل له نوریاس نوریاورو.
د افغانستان د بیارغون لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش په خپل درې میاشتنی راپور کې د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو په برخه کې امریکا ستر مرستندوی بللې ده. په راپور کې ویل شوی چې $1.1 میلیارډ په بشري چارو کې د افغانستان له خلکو سره مرسته شوې او هیڅ پیسې د دې هیواد بیارغونې ته نه دي ځانګړې شوي. دلیل هم د امریکایي ادارو ترمنځ د همغږي نشتوالی ښودل شوی دی. سیګار انتقاد کړی چې د امریکا د نړیوال پراختیا ادارې USAID او د خزانه وزارت د افغانستان د بیا رغونې لپاره له ځانګړي سرمفتش جان سوپکو سره همکاري نه ده کړې. سوپکو د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر ادارې هم انتقاد کړی چې د دې ادارې د پلټنو په وړاندې ځینې خنډونه رامنځته کړي دي. سوپکو په دې راپور کې ویلي چې په بشري چارو کې د امریکا له مرستو سره سره په افغانستان کې وضعیت د اندېښنې وړ دی. په دې راپور کې همدارنګ ویل شوی چې د لومړي ځل لپاره سیګار نه دی توانېدلی چې د امریکا خلکو او کانګرس ته د دغو پیسو په اړه دقیق حساب ورکړي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره په 2008 میلادي کال رامنځته شوه ترڅو له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د نږدې $140 میلیارډ مرستې پلټنه وکړي. سیګار په دې راپور کې په افغانستان کې د مختلفو ستونزو یادونه کړې ده. بشري بحران د نجونو او ښځو د اندېښنې وړ وضعیت رسنۍ او د هېواد اقتصادي رکود څو بیلګې یادې شوې دي. سیګار وایي د تېر کال له دوبي را په دې خوا د افغانستان اقتصاد 40% لوېدلی او له 200,000 زیاتو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د رسنیو په برخه کې د بې پولي خبریالانو په حواله ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 40% رسنۍ بندې شوي او 80% خبریالانو دندې له لاسه ورکړې دي. یوازې د رسنیو د کارکوونکو شمیر چې دندې له لاسه ورکړي 6400 تنه ښودل شوی چې 40% ښځینه خبریالانې دي. خو له دې سره سره یې ډېره اندېښنه د افغانستان له اقتصادي وضعیت سره غوټه کړې او د امریکا د سولې د انسټیټیوټ د څېړونکو په حواله ویل شوی چې د هیلو هیڅ داسې څرک نه لګیږي چې د افغانستان اقتصاد به په نږدې راتلونکي کې هغه حد ته ورسیږي چې تر 2021 میلادي کال مخکې ورڅخه دا هیواد برخمن و.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا څارونکو اداره یا سیګار وایي د تیر کال په دوبی کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې امریکا له دې هیواد سره د بشري مرستو په برخه کې ستره تمویلوونکې پاتې شوې. سیګار په خپل نوي راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی ویلي چې امریکا له افغانستان سره په دې موده کې د $1.1 میلیارډ په اندازه مرسته کړې. په دې اړه نوریاس نوری د اقتصادي چارو له کارپو ازرخ شافیزی سره مرکه کړي او لومړی هغه پوښتلې چې آیا دای د سیګار د راپور له موندنو سره موافق دی؟
تر ډیره بریده پورې د سیګار راپور صحیح ده. افغانستان په دا تیر 14 میاشت کې خپل هغه مصنوعي اقتصاد کم رونق شتون درلودل هغه له لاسه ورکړی دي او په بشر دوستانه توګه ایالات متحده امریکا او اروپایي اتحادیې افغانستان سره ډېرې مرستې کړې دي. کمدا مرسته یو بار مصرف دی، یعنی کوم اقتصادي بنسټیز اغیز نه لري پر عمومي اقتصاد باندې د افغانستان او د اقتصادي ودې لپاره بنسټیز اساسي پروژې ته اړتیا شتون لري. بندونه باید جوړ شي، د ترانزیتي لارې لوی لارې باید جوړ شي، کارخانه باید جوړ شي، صنایع باید تقویت شي، میکانیزه زراعت باید جوړ شي او په عین زمان کې د معدن استخراج پروسه چټک شي. پرته له دې اقتصادي وده ممکن نه دی او تر اوسه پورې موږ په دې حالت کې درویزګر پاتې کیږو. نو د اقتصادي انکشاف او ودې لپاره پانګونې ته ضرورت شته، یو اقتصادي پلان ته ضرورت شته او ډیر نور مسایل ته ضرورت شته چې باید په هغه باندې موږ تمرکز وکړو.
تاسو په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو یادونه وکړه. د امریکا د سولې انسټیټیوټ هم د افغانستان اقتصادي لرلید کمزوري بللی او ویلي چې په لنډ مهال کې داسې کوم څرک نه لګیږي چې د افغانستان اقتصاد به په نږدې راتلونکي کې هغه حد ته ورسیږي چې تر 2021 کال مخکې ورڅخه دا هیواد برخمن و. ایا تاسو هم همداسې فکر کوئ؟
زه دا ستارس کوم چې هغه وخت هم موږ یو متعارف اقتصاد نه درلودلو. کوم اقتصاد شتون درلودل؟ هغه یو مصنوعي اقتصاد و چې د خارجي مرستو پر بنسټ باندې ولاړ اقتصاد و. که چیرې یو واقعي اقتصاد شتون درلودلی وای افغانستان په دغه بد حالت کې اوس چې قرار لري ناشونی و چې دغه حالت ته ورسیږي. زمونږ لوی لارې سم جوړ نه دي، زمونږ ثقیل صنایع نه لرو، زمونږ معدن چې بنسټیز اقتصادي اهمیت لري تر اوسه پورې استخراج شوی پروس شوی نه دي. نو په دې خاطر باندې موږ په یو تشه کې قرار لرو او کوم اقتصاد رونق شتون درلودل هغه د خارجي قوتونو
د لبرکته او د غوی هغه شرکتونه چې خپل خدمات د افغانستان د اقتصاد څخه اخیستل دا یو مصنوعي اقتصاد و. نو په کار دي چې تر پخوا څخه موږ ډیر زیات کار وکړو ترسو یو متعارف مستقل او خودکفای اقتصاد ته ورسیږو.
د اقتصادي چارو کتونکو ازرق حافظي و چې له افغانستان سره د نړیوالو او په ځانګړي توګه د امریکا د مرستو پر اغیز وغږیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه ویلي افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې څلورم ځای لري چې په تیرو لاسو کلونو کې د خبريالانو د وژنې په قضیو کې ښکیل کسان پکې نه دي نیول شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نن نه هم په یو اعلامیه کې ویلي چې له 2001 کال را په دې خوا تر دې دمه 150 خبريالان او رسنیز کارکونکي په افغانستان کې وژل شوی. تفصیل په دې راپور کې
د خبريالانو په وړاندې د شویو جنایتونو د معافیت ختمولو نړیوالې ورځې په مناسبت د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په تازه موندنو کې ویلي افغانستان له سومالیا، سوریه او جنوبي سودان وروسته څلورم هیواد دی چې د خبريالانو د وژنې ډېری قضیې پکې نه دي څېړل شوي او د دې پیښو عاملان لا هم آزاد ګرځي. یادې کمیټې چې د 2012 کال د سپتمبر له لومړۍ نیټې د 2022 کال د اګست تر 1 نیټې پورې څېړنې کړې وایي په دې موده کې د 1000 افغان خبريالانو د وژنې عاملان نه دینول شوی. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې ویلي چې جګړه، سیاسي بې ثباتي او د قانون د حاکمیت کمزورتیا لامل شوی چې د خبريالانو د وژنې په قضیو کې ښکیل کسانونه نیول شي. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د سیډن او ورزونې څنګه مشر عبدالقدیم ویړ په افغانستان کې د خبريالانو په وژنو کې د ښکیل کسانو د نیول عوامل داسې په ګوته کوي.
لوی لاتونه همدغه دوو چې خبريالان یا په ځنې پیښو کې لکه په ششلرک کې د شبرچیو څو ځای نور سي خبريالان ووژل سو. هغه امنیتي پیښې وي حوالته بیا داسې یو ادرس موجود نه و سي هغه تعقیب سي او د هغو نه پوښتنه وسي ځکه دغه پیښې عموما یا عمومي وي او یا داسې وي سي که په هدفمنده توګه هم وژل کېدل خبريالان نو هغه د ځینو ډلو لخوا وسلوالو ډلو لخوا وژل کېدل سي هغو ته حکومت لاسرسی نه درلوده.
ښاغلی ویاړ وایي په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې حکومتونو هم د دې قضیو د څېړلو او په پیښو کې د ښکېلو کسانو د نیولو کلک هوډ نه درلود. افغان خبريالان وایي که د خبريالانو د وژنې قضیې په ښه ډول ونه څېړل شي او عاملان یې ونه نیول شي د دې پیښو دوام ته لار برابرېږي. خبريال منصور نیکمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زما لاندې که د خبريالانو د وژنې قضیې ونه څېړل شي ښایي نورې ډلې ته فرصت پیدا کړي چې خبريالان تهدید کړي او یا د دوی سره له تاوتریخوالي کار واخلي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی هم د سه‌شنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې له 2001 کال را په دې خوا تر دې دمه 150 خبريالان او رسنیز کارکونکي په افغانستان کې وژل شوی دي. نه هم دا شان ویلي چې اوس هم خبريالان له تاوتریخوالي سره مخ دي او په ځلونو ګواښل شوی دي. نه له ملګرو ملتونو او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتي چې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي. بل خو د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د 2021 کال لاګست میاشتې راهیسې تر اوسه د خبريالانو د ځورولو 200 پیښې ثبت شوې دي. یوناما ویلي رسنۍ په افغانستان کې په خطر کې دي او غوښتنه یې کړې ده چې ټول باید د هغو جرمونو د معافیت په ختمولو کې مرسته وکړي چې د خبريالانو په حق کې کیږي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او د وژل شویو خبريالانو د قضیو د څېړلو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي شمیرې او د مخنیوي غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان خبريالان وایي ورځ تر بلې په افغانستان کې د کار ساحه تنګیږي او ستونزې ډېریږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي د جرمونو نړیواله محکمه باید له رامنځته شوې فرصت څخه په استفادې په افغانستان کې د جګړې د ټولو اړخونو له لوري د ترسره شوو جرمونو په اړه څېړنه وکړي. تفصیل د نوریاس نوري پر راپور کې.
د بخنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا د برخې مشر یمنی مشرا د جرمونو د نړیوال محکمې د رواني اونۍ د پریکړې په غبرګون کې ویلي چې دا په افغانستان کې د عدالت د تامین په اړه چې له اوږدې مودې خلک په تمه دي په تېره د هغو په منځ کې څه ناڅه هیلې بېرته راټوکوي چې د طالبانو او ورسره د تړلې حقاني شبکې له لورې د ترسره شوو جنایتونو قربانیان دي. هغې ویلي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې یا ICC څارنوال ته پکار ده چې له دغه فرصت څخه ګټه واخلي او د جګړې د ټولو اړخونو په اړه فوري څېړنې پیل کړي. په حق کې میشتې د جرمونو نړیوالې محکمې د روانې اونۍ په پیل کې د دې محکمې د لوی څارنوال دفتر ته واک ورکړ چې په افغانستان کې د جګړې په ترڅ کې ترسره شوو جنګي جرمونو او بشریت ضد جنایتونو په اړه څېړنه پیل کړي. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا د برخې مشر یمنی مشرا د غراز ویلي چې دغه څېړنې له پیلې دوه سره د لوی څارنوال دفتر ته پکار ده چې سمدستي پر هغې تګلارې له سره کتنه وکړي چې د مشخصو قربانیانو په اړه یې غوره کړي او د هغوی د دوسیو څېړنو ته یې ظاهرا په دې خاطر لومړیتوب نو ورکړی چې عاملان ځواکمن دي او دوی به له نورو ستونزو سره مخامخ کړي او هم به دا کار ډیرو مالي سرچینو ته اړتیا ولري. د نوموړي په خبره د بودیجې ستونزه نوره نشي توجیه کېدی ځکه تیر کال د ICC د څارنوالۍ له دفتر سره د پام وړ مالی مرسته شوې او همې کارکوونکي زیات شوي چې د دغو سرچینو یوه برخه باید په افغانستان کې بشپړې څېړنې ته ځانګړې شي. میرمن مشرا ټینګار کړی چې د جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوالۍ دفتر باید پر خپل انتخابي چلند سره غور وکړي او د افغانستان د پخوانیو امنیتي ځواکونو او د امریکا د متحدو ایالتونو د پوځ او CIA د غړو په ګډون د ځواکمنو لوبغاړو په اړه څېړنې ته نه لومړیتوب ورکولې وې خو تکړه تر څو په افغانستان کې د جګړې د ټولو قربانیانو په اړه د عدالت مسله یقیني شي. د تیر 2020 کال د سپتمبر په 20مه د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان اعلان وکړ چې له محکمې په افغانستان کې طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګ له لوري د ترسره شوو جرمونو د څېړنې د پیلودو غوښتنه کړې او د امریکایي ځواکونو او د افغانستان د حکومت د امنیتي ځواکونو لخوا د ادا شوو جرمونو په اړه څېړنه له لومړیتوب غورځوي. د همدې کال د اکتوبر په 1 د ICC قاضیانو نوموړي ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې د 2010 کال د غوښتنې مطابق د ټولو اړخونو په اړه پلټنې بیرته پیل کړي. خو د جرمونو د نړیوالې محکمې د کلنی راپور په اساس چې د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 1 د دې محکمې د رئیس قاضي پیټر هوفمنسکي لخوا وړاندې شو یادونه شوې چې د لوی څارنوال لخوا څېړنې به د هغو ادا شوو جرمونو په اړه متمرکزې وي چې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګ لخوا شوې وي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان یا هومن رایټس واچ هم د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي و چې په افغانستان کې د جګړې د ټولو ښکېلو خواوو له لورې د ترسره شوو جرمونو په اړه څېړنه وکړي. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ویلي په افغانستان کې د جرمونو د نړیوالې محکمې بیا پیل شوې څېړنه باید د متحدو ایالتونو د ځواکونو په ګډون د جګړې د ټولو اړخونو جدي جرمونو ته رسیدګي وکړي تر څو عدالت د ټولو په برخه کې که خورا ځواکمن هیوادونه هم پکې ښکېل وي تامین شي. د جرمونو نړیواله محکمه چې په 2002 میلادي کال کې جوړه شوې په هغو هیوادونو کې جنگي جرمونه څېړي چې د پلټنو وړتیا یا اراده یې نه لري. افغانستان هم په 2003 میلادي کال د دغې محکمې غړیتوب حاصل کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وای د نړیوال قانون له مخې په افغانستان کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د امریکا د پوځ او طالبانو له لورې د ترسره شوو جرمونو ډېرې قضیې مستند کړي دي.
د بخښنې نړیوال سازمان په داسې حال کې له نړیوالې محکمې د جرمونو د څېړنو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې لا هم د ترهګریزو بریدونو قربانیان د خپلو قربانیانو د وژنو د عاملینو محکمه غواړي. په همدې حال کې پرون د کاچ په ښوونیز مرکز کې د وژل شوو زده کوونکو په یاد یو نندارتون جوړ شوی و. دغلته هم د قربانیانو کورنیو د دوی د خپلو خپلوانو د وژنو د عاملانو محاکمه غوښتله. تفصیل په دې راپور کې اورو.
آیا می دانید آنها کسانی بودند که جرمشان علم تحصیل بودند؟
دا د شازی خبرې وی چې په نندارتون کې ګډون کړی وو. د دې نندارتون په پرانیسته کې د زده کوونکو محصلینو او استادانو ترڅنګ د کاچ ښوونیز مرکز د قربانیانو د کورنۍ او غړو هم برخه اخیستې وه. په کاچ کې د وژل شوي مرزي ماما او د هاجر د مزوري ظاهر مدقق چې خپله یې هم په دې نندارتون کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته ویل چې دا نندارتون له هغو کسانو سره یو ملاتړ دی چې خپل عزیزان یې بایللي دي.
شما اگه دیدگاه روانشناسی را قسمت افراد
که تاسو لرواني اړخ د غمجنو خلکو ژوند ته وګورئ دا ډول نندارتونونه لمک سره مرسته کوي چې خپل غمونه تر ډیره حدا کم کړو او د وژل شوی او کسانو د کورنۍ حقیقتونه ومنو خپل عادي ژوند ته بیرته راوګرځو ځکه نکیږي چې ټول عمر وژاړو.
د کاچ ښوونیز مرکز استاد نجیب الله یوسفی د دې نندارتون په اړه وایي چې د قربانیانو کورنۍ ته د روحي ډاډ تر څنګ مرسته کوي چې خلک له لاسه وتلې روحیه او انګیزه بیرته ترلاسه کړي.
برگزاری نمایشگاه های نقاشی چندین منفعت داره برای ما. اول
د انزورگری نندارتون مونږ څو ګټې لري. د بیلګې په توګه د وژل شوی او کسانو کورنۍ ته ډاډ دی. زده کوونکو استادانو ته انګیزه ورکوي چې لا زیات د زده کړې په برخه کې هڅه وکړي. د سوداګرو په هم د کابل په لویدیز کې زده کوونکو او ښوونیزو مرکزونو ته اړوي چې مالی مرستو ته اړتیا لرو. کومیداری چې د بشري حقوقو په برخه کې کار کوي هغه یو ځل بیا متوجي کوي چې موږ سره ظلم روان دی.
د دې نندارتون یو جوړونکي او د هنریاران نوین پونوم د انزورګری بنسټ کارګاه نقاشي هنریاران نوین غړي زبیده وای د نندارتون له جوړولې هدف دا دی چې وخی چې نور افغان جونې واڅوي چې زده کړه به پرې نکړي.
هدف مازی برنامه ایسته که ما همیشه راه زنار ادامه میتیم و هیچ وقت راه زنار اعلان نمیتیم.
سموک هدف لدی برنامه نداده چه موک ده مر شوی و کسانو لارا تقیبه و موک غوارو چه طول نرهی تا داور سو چه افغان انجونی خپل لیک لوست نپریگ دی. زل طول انجونو سخه غوارم چه وادر اثر اوکری چه دوی با مبارزه کوي او درس به نه پریږدي.
په کاچ ښوونیز مرکز د سپتمبر میاشتې په 13 نیټه ځانمرګې بریدو شو چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د راپور پر بنسټ له 350 کسانو ډیر پکې ووژل شول او 110 تنه نور ټپیان شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته وایو چې په کندز کې د زراعتي کوپراتیفونو د اتحادیې د لبنیاتو د تولید فابریکې بیرته خپل فعالیت پیل کړی دی او خپل تولیدات پر کندز سربیره بغلان تخار بدخشان او پلازمینې کابل ته هم صادر کړي دي. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې اورو.
په کندز کې د کرنیز کوپراتیفونو د ټولنې د لبنیاتو د تولید فابریکې وروسته له درې کالو بیا ځل خپل فعالیت پیل کړی دی. د دغه فابریکې چارواکي وایي چې دغه فابریکه د امنیتي ننګونو او د حکومت له لورې د لوړې مالیې له امله خپل فعالیت درولی و، خو په دې وروستیو کې بیا ځلې فعالیت پیل کړی دی. د امید په نوم د نوموړي فابریکې او مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې هر ورځ نږدې 2000 لیټره شیدې پروسس کوي خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي.
ما از مسؤلین ولایت کندوز خواهشمندیم که مثال
د کندوز له سیمه ییزو چارواکو غوښتنه کوم چې د کلی اردو امنی کومندانی د ولایت مقام د ملي امنیت ریاست او داسې نورو دولتي ارګانونو ته د اړتیا وړ لبنیات له موږ څخه واخلي. زموږ تولیدات ښه کیفیت لري او هم مطمئن دي.
د دغه فابریکې د بیرته فعالېدو له امله د دې ولایت ګڼ شمېر مالداران هم خوښي څرګندوي او وایي د یادې فابریکې فعالېدو سره د دوی اقتصادي ستونزې هوارې شوې دي. د کندز ښار اړوند د چرخاب سیمې یو مالدار محمد منیر ازادۍ راډیو ته وویل
او موږ ډیر خوشحاله چې دغه د لبنیاتو نمایندګي بیرته فعاله شوه، ځکه مخکې به موږ خپله د کورنۍ لبنیاتو که مستې وي که شودې وي که پنیر ورسوو کورنۍ هغه به موږ خپله خرڅوو او ډیر په ارزانه بیې به موږ خلکو اخیستو. اوس چې کله دا نمایندګي جوړه شوې ده نو زه خپل د کور او د خپل د مال لبنیات هم ورته راوړم.
په یاده فابریکه کې شل تنه بېروزګاره کسان هم د کار او روزګار خاوندان شوي دي. د اته کسیز کورنۍ مشر 13 کلن عبدالبشیر چې اوس په دې فابریکې کې کار کوي وایي
لبنیاتو کندوز اتحادیه لبنیاتو کندوز د یو دونی مشر
زه لدری میاشت رئیس په دې فابریکې کې کار کوم. خوښ یم چې دلته راته د کار زمينه برابر شوی ده. له حکومت غواړم چې دغه شان نوري تولیدي شرکتونه هم جوړ کړي ترڅو زموږ بیروزګار خلکو ته د کار زمينه برابر شي او د کار خاوندان شي.
د کندز د کرنې د ریاست د حیواني روغتیا د امریت امیر ډاکټر نجیب الله حسن وایي لبنیات د مالدارانو لپاره د عواید ښه سرچینه بلل کیږي او د دې فابریکې فعالیت سره به د مالدارانو اقتصادي ستونزې هوارې شي.
قندوز ولایت کې خصوصي 15 فابریکې د لبنیاتو لرو، روزانه 6000 لیتر نه زیات شوه چې پروسس کوي، چې دغه اتحادیه د لبنیاتو د قندوز سیوا ده تړلې و په اثر د ناامنو او د جګه مالیه او د بیرته فعالیت اغاز کړی ده. هم تقریبا په حدود 2000-3000 لیتر شوه د ورځې پروسس کوي.
د قندوز د کرنې د ریاست چارواکي وایي هغه لبنیات چې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته واردېږي د هغو په پرتله وطني لبنیات له ښه کیفیت څخه برخمن دي، او پر افغانانو غږ کوي چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای باید له وطني لبنیاتو ګټه واخلي ترڅو هم د مالدارانو او هم د هیواد عواید لوړ شي.
اوریدونکو ستاسو پیغامونه وروسته راځي، خو اوس راځو دې ته چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر طالبان د افغانانو د حقونو پر نقص کولو تورن نوی او ویلي دي چې دا هیواد د افغانانو په وړاندې د طالبانو لکړنو راضي نه دی. تفصیل په دې راپور کې.
یک سال و چهار ماه میشه که حکومت دارن ما در افغانستان بیکن.
زینب وای دپلار او رور لوجل که دو روز تا اوز دا پیوازی زند خپلی چلور کسیزی کورانی نفقی برابرون که دا. دا وای چه پر افغانستان دا طالبان و لبیاز لیوکمانی لپایل وراندی پا خردوال توانیده چه دا خپلی کورانی او دا ناروغ مور دا درملنی لپار پیسی پیدا کردی. زینب مخکې د پوهنې وزارت په تلویزیون کې دنده درلوده او د غشان د ماشوم روزنې په یو مرکز کې روزون کې و، خو اوس به دنده ده. وایي د پوهنې وزارت اړوند تلویزیون دولتي دی او طالبان په دولتي رسنیو کې ښځو ته د کار اجازه نه ورکوي.
د خانه کرایي زندگی میکنم، فامیلم در دوش خود
په کرایي کور کې ژوند کوم. د کور ټول مسؤلیت ما تر لغړی دی او هر ورځ مې ناروغي مورته اندېښمنه. کاشکې مې کولای شوای چې د مور لپاره مې یو کار وکم او د کورنۍ نفقه پیدا کم چې له بعده مرغ نشمای کولای.
مصارف درست د خانه بیرم کې نه دارم.
دا په داسې حال کې ده چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بربوک د سې شنبې په ورځ د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې ویل چې طالبانو له افغانانو د ازادۍ حق اخیستی دی. هغې د غشانو ویل چې افغانان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په ویره کې ژوند کوي او آلمان پتیلې ده چې د افغانانو تخلیه د ازبکستان له لارې پیل کړي. د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو تړل کېدو او له میرمنو د کار حق اخیستل نور موارد وو چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ورته اشاره وکړه. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت غبرګون هم را واخلو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد او مرستیال ویاندې بلال کریمي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویل دوی پریکړه کړې چې له افغانستانه د یو شمیر افغانانو د تخلیه پروسه د ازبکستان له لارې عملي کړي. ازبکستانی رسنیو د انالینا بربوک له قوله ویلي دي چې جرمني غواړي په میاشتني ډول زرګونه افغانان د ازبکستان له لارې یاد هیواد ته انتقال کړي. د راپورونو پر بنسټ چې د جرمني او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په دې مسأله خبرې هم کړې دي، مدني فعال او پخوانی خبریاله سلمه حیدری له افغانانو د جرمني لملاتړ هرکلی کوي، خو دغه افغان میرمن د دې پروسې پر شفافیت ټینګار کوي.
پروسې شان باید شفاف واشه.
پروسه باید شفاف وای. یو شمیر کسان توانیدلی چې د جالی اسناد او پل لرلو لخپلی کورنۍ سره یو ځای له افغانستان ووزي.
خود و خانواده شان را کشن.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د ازبکستان لاري جرمني ته د افغانانو د تخلیه په اړه خبر ورکوي چې دغه هیواد په همدا تیر میلادي میاشت اکتوبر کې اعلان وکړ چې 10000 نور هغه افغانان هم چې له خطر سره مخ دي له افغانستانه وباسي.
ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ نور محمد خبره کوم. د کیم ماته دغه د کیم ساحه چې د کمربندی ساحه ده، دغه زموږ مشران باید راسي نوښته کې د داخلو سره کومک وکړي. سرایونه نړیدلې دي، برمې وچې دي، کښتونه نه دي اخیستي، ډیر د سخت لوږې سره مخامخ دي. نو په موږ باید دا مشران سر وسرخي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د ازادي راډیو ته مننه.
نو ازادي راډیو ته سلام. د کرکټ په اړه به درته ووایم چې ټولو لوبغاړو ته مې هیله ده چې ښه بیاوړه لوبه وکړي او موږ ته یو بریا را په نصیب کړي. د ټولو هیوادوالو سره د دوه پیله هلمند ولایت ملجي ولسوالۍ همت خبرې.
ازادي کارکوونکو ته ټولو ته سلامونه ورسیږي. راځه سلامه. موږ ډېر په تکلیف کې دې لارې باندې مقام چې کله کور ته راځو دغه موټر وسلاغونه ګازي پر پامې ور اچولي. هسې ورور پډیم چې نه پیږي خو بس پولې لګولې نو ما اسلامي اماراتو چارواکو څخه دا هیله ده چې باید موټرانانو زما خام نه مالې دغه غازي ګروپونه دا ډېر تیزې لګوي دا باید کنټرول کړي مومن الله.
السلام علیکم، زه د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. مخکې مې د افغانستان په ملي اردو کې دنده اجرا کوله. دلته په افغانستان کې د هر هغه څوک چې په امنیتي ارګانونو کې دنده اجرا کړې وي، هغه ډېر اقتصادي مشکلات سره مخ دي نړیوالو او د هغې بنسټونو سره. همدغه هیله ده چې د امنیتي ارګانونو چې هر چا په امنیتي ارګانو کې کار کړی دی ورسره مرسته وکړي. وسلام.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201.
اوریدونکو، په همدې سره دویم نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې. وړاندې درته دوه اونیزې خبرونې نیمه نړۍ او بشري حقونه لرو، خو اوس پام وکړئ لاندو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي د امریکا په نبراسکا پوهنتون کې یوې غونډې ته د افغانستان په اړه د امریکا د پالیسۍ اړوند ستونزو او پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل او هم له سختو پوښتنو سره مخامخ شو. نوموړي پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دا غونډه د نبراسکا د پوهنتون او د دې پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز د مشر شیرجان احمدزی په بلنه جوړه شوې وه. هغه یې له تنظیمونکو د مننې ترڅنګ ویلي د دې فرصت ورته برابر شو څو د ټولنې خبرې واوري، خو نوموړي د دغو خبرو جزئیات نه دی ورکړي. په کابل کې د قطر سفیر وایي هیواد غواړي له افغان یتیمانو، کونډو او ارمنو لپاره د مرستې یو خیریه دفتر پرانیزي. د راپورونو له مخې د قطر سفیر مبارک الخیارین دغه خبره را تیره ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې کړې ده. نوموړي ویلي هیواد د طالبانو له بهرنیو چارو وزارت سره تر هوکړې وروسته د دغه دفتر پرانیستې ته چمتو دی. تر دې وړاندې د اسلامي همکاریو سازمان او اسلامي هیوادونو باندې نیوکه شوې چې د امریکا او لویدیځ پرتله یې د افغانستان د بشري ناورین په کمولو کې د پام وړ ونډه نه ده اخیستې. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي تر هغو به په افغانستان کې د پولیو پر ضد هڅو ته دوام ورکړي تر څو دغه ناروغي یو مخ له افغانستانه ورکه شوي نه وي. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان څنګه پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د پولیو یا ګذر ناروغي ورکېدا به له موږ سره مرسته وکړي چې له نړۍ څخه یو مخ د دغه ناروغي ورکېدا ته نږدې شو. په اوس وخت کې پر افغانستان سربیره پاکستان هم د ماشومانو له دغه فلجکوونکي ناروغي سره مخامخ دی. سکال په افغانستان کې د پولیو دوه مثبت پیښې او په پاکستان کې شل مثبت پیښې ثبت شوی چې ټولې په افغانستان پولې ته نږدې په خیبر پختونخوا ایالت کې وي. د چین ولسمشر شي جن پینګ او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پرون چهارشنبه موافقه وکړه چې د ډیر چټک ریل ګاډي یو پروژه به پیلوي چې لګښت 9.8 میلیارد ډالر اټکل شوی. د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړو مشرانو په پیکینګ کې په غونډه کې موافقه وکړه چې اساسي لومړی کرخه دی چې ستراتیژیکه مهمه پروژه بلل شوی سمدستي پرانستل شي. د دغه پروژې په ترڅ کې د مستعمرې د وخت د ریل ګاډي زړه کرخه چې له کراچۍ تر پېښور غځېدلې نوې کیږي او پر چټک ریل ګاډي سمبالیږي. د روسیې دفاع وزارت وایي روسیا له اوکراین څخه د غلو دانو د صادراتو موافقې ته بیرته ورستنیږي. دغه وزارت پرون ته یو بیان کې ویل چې مسکو دغه موافقې ته وروسته تر هغه ورسېده چې لکیف نه یو لړ ضمانتونه ترلاسه کړل. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ په شلوران نړیوال جام سیالیو کې سبا جمعه له کوربه استرالیا سره لوبه کوي. دغه لوبه به د افغانستان په وخت غرمې په 12:30 بجو د استرالیا د عدلات ښار د کرکټ په لوبغالي کې پیل شي.
نیما نړۍ
سره به میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. له یو کال څخه زیات موده کې چې ګان شمیر د دولتي او غیر دولتي ادارو کارکونکو افغان میرمنې په کور ناست دي. په دوی کې داسې خزي هم شته چې کورنۍ ته د ډوډۍ پیدا کول مسولیت ورلغړی وو. دوی ازادي رادیو ته پر لیګل شو یو پیغامونه کې وایي چې له بي خواڅخه بیکاری او له بل لوري څخه بي وزلي ډېر زوروي. خو یو شمیر میرمنې بیا د طالبانو له تیرې دورې څخه چې هغه وخت هم دوی ته کور څخه بهر د کار کولو اجازه نه ورکول کېدله، په کور کې د کار کولو خپل هغه تجربې سره شریکوي چې دوی ته ډېرې ګټورې تمام شوې وي. د ولسی جرګې پوښانه غړي ملالي شینواري وایي چې په ژوند کې له کامیابۍ سره هغه وخت مخکېږو چې په هر حالت کې روښانه راتلونکي ته هیله ولرو. هغه د طالبانو له تیرې دورې نه کیسه تکوي.
ما وړاندې د دې نه چې طالبان راشي هم یو څه هڅه کړه چې چون زه د مور پلار نه یتیمه و، ما پلار او مور مې دواړه وفات شوي، ډیر کم عمر نه ما کوشش وکړه هڅه مې وکړه. زه به شاید یو څوار لس کلو جلی وم چې ما د خیاطۍ په زده کړه باندې پیل وکړ. زما مور خپل هم خدای دې وبخښي خیاط او جامې ګنډلې، خو ما د هغې نه زده کړه نه وکړې چون زما عمر د دې ایجاب نه کړ چې زه زده کړم. خو زما په هغه یو ډول څه ویم په جین کې مې دا و چې باید زه لاسي کارونه د جامو طرحې دا وکړم. نو په ذهن کې به مې هر کله د رنگونو سره لوبې کړې چې دا رنگ د دې سره خخ کاری، دا رنگ د دې سره خخ کاری. بیا ما یو لنډکی غوندې کورس تقریبا یو درې میاشتې کورس ونیو چې هماغه د کورنیو جګړو په مهال باندې ما لږ لږ خیاطي هم کړه. ما او کشر ورور به مې د دې دپاره چې په موږ باندې ټولې دروازې وتړل شوې مجبور و چې د امرار د معاش دپاره یا سوال وکړو او یا کار وکړو. نو موږ د سوال نه کار ته ترجیح ورکړه، ځکه د سوال روزي چې دا د شرمندګۍ ده. نو زه هیڅ چاته توصیه نه کړم چې ناهیلي شي او فکر وکړي چې هر څه بند شو نو دروازې د ژوند دروازې ګوندې تړل کیږي.
اغلی شینواری وایي چې نن سبا میرمنې د سړک لغاړې ځینې هغه شیان خرڅوي چې دوی په خپله په کور کې جوړوي. د دې په نظر لدینې چې بلته د سوال لاس اوک چی د ته ورته کارونه ډیر خدي چې میرمنې وکړي.
مثلا خځې هم دا اوس چې په کورونه ناستې کړې شي چې خپل واړه بزنسونه وکړي. خو څنګه دلته ګورم د کابل خار په زینو واټونو کې خځې ناستې دي، خپل لاسي توکي پلوري، یا مثلا سابه پلوري، یا مثلا اچار او ترشي ربا داس چاند دي چې دوی پلوري مختلف وړي سوداګري کوي چې د دې نه چې سوال وکړي غدایګری وکړي او نور تسترګي ولري. دا ورته ډیر شرافت مندانه او ابرمندانه کار دی. زما هیله بدای چې دوی فکر وکړي چې کم هنر دوی لري، په ځان کې دې سوچ وکړي چې څنګه کړی شم چې زه ځان اوسګاری ته ورن کړم. هم دا اوس زه هم داسې یو څوک یم چې په افغانستان کې یم، په کور یم، ولې زه اوسګار نه یم؟ ځکه زه ځان لپاره مشغوله پیدا کوم او مثبته مشغوله ځکه ځان ته پیدا کوم چې زه غواړم چې ګټور ژوند ولرم. کور کې نه ما یوازې سوچ وکړم نو شاید زه ناروغه شم، ولې زه ډیر وړو کې کار همي ځان په مشغوله کوم او فکر کوم چې د نورو لپاره باید څومره ذکر شم ګټور ثابت شم.
میرمن شینواری زیاتوي په کور کې هم په کار کې نه وخت راوستل شونې دي. نو مړی د ځان په اکلا وایي چې خیاطي زکه په ګلدوزی بدل کړ چې خ بازار درلوده.
یا وخت ما خیاطی کړه، بیا د طالبانو په وخت کې بیا مې چولې د خیاطۍ نه، یعنی یو څاغه مو دی لاړه غجامې چې مونږه ګنڈلې. بیا یو بل شهر وته چې کتاب ګلدوزیانه به بیا ماشيني ګلدوزیانه بیا مونږه ما او کشر ورور مې په ګلدوزیانو شروع وکړه. دواړو به جامې ګنڈلې او کته هم هغه وخت بیا دا و چې زما خور ډاکټره دغه لاقل زمونږ د ژوند گاډي چلی دا. ولی ما نو غوښته چې زه د یو چا لاسته کینم او زه نه هیڅ چاته هم توصیه نه کړم چې اته خزه دې د نارینه لاسته کینی او فکر دې وکړي چې بس هر څه چې دی باید نارینه یې مونږ ته راوړي. که خزه غواړي چې ارزښتناک ژوند ولري باید فکر وکړي او هر هنر چې لري کاغه د پخلی هنر دی، کاغه د جامو ګنډلو هنر دی، کاغه مثلا حکاکی ده، رسامی ده، هر ډول هنرونه چې په دې دنیا کې شته په خودو کې هم امکان لري چې موجود وسینو اغه نه دی استفاده او کاغه ته د واده ورکه او اغه نه د خپل ژوند امرار یا د معاش یو برخه جوړه. البته زه نه وایم چې ټول مصارف به خځه په غاړه اخلي، اما په کور کې کچیرته خځه او نر دواړه ونده واخلي نو هغه کور اوسا او سوکالی.
سایما خوګیرنی هم وایي چې د طالبانو په تیر نظام کې ځان ته داسې مصروفیت پیدا کړی و چې هم یو څه ګټل او هم وخت ترې اندازې خوښ تیرېده.
د تیرو طالبانو په دوره کې اکثره ښځې چې تعلیم یافته وي، باسواده وي، په رنګ نه په رنګ کارونه ځان ته کور کې پیدا کړي وو او ځان یې په مصروف کړي وو. چې یو دغې جملې نه موږ ننګرهار کې یو څو تنه معلمین وو چې په اوله کې کوشش وکړي چې کورني کورسونه ولرو، یعنې جنکوی ته سواد زده کړي او د قرآن شریف تدریس وکړو، چې وروسته همدا پروسه بیا سویس ایډ کومه کړله. یو وخت پورې چې کله طالبان خبر شو، بیا راغله زموږ طرف تعلیم او حاضرګانې غونډې کړلې او دروازې شاته او اختار راکه چې باقي نور جنکین راټوکوي او کورو ته پناه راځي. خو بیا هم په انفرادي شکل مکثر شاګردان هلته زموږ نه زده کړې کولي او موږ هم ورسره کومک کولو. دویم دا چې مثلا په هغه وخت کې ما په خپله د ایم سي ایچ په کلینیک کې ولنټیر کار کولو، چې هم به کار یاد کړم او په جلال آباد کې او هم به مثلا مصروفه شوم. نو دا هم یو ښه کار وو. ما مغزي نه بیا په طالبانو په آخر کال ما خپله د جرمن اګور اکشن ماسی سره کار وکړ. احسي تعلیمات هم ورکول، خصوصا د شینوارو په ساحه کې، غني خیلو کې او بېسودو کې پروژه وه. سړی به تله مسجدونو ته، هلته به خلکو ته سي تعلیمات ورکول او ښځې به مثلا په یو کلي کې چې یو مشر وو د هغې کور ته به راغونډې تللې، شپېته ښځې، 50 ښځې، په هغې کې به موږ ته سي تعلیمات ورکول. د امراض په هکله به موږ ته معلومات ورکولو چې دا موږ ته په ګټه وو، ځکه هغې وخت کې هم یو مقدار معاش جرمنیانو ورکولو او هم مثلا خلکو ته هم خدمت وو. او ښځې مثلا په دې پوهېدې چې څنګه دوی مثلا ځانونه د امراضو نه وساتي او څنګه مثلا خپل ژوند او زندګي پاکه تنظیم کړي په کورونو کې.
میرمن خوګیرنې د انګریزي ژبه د طالبانو په تیره واکمنۍ کې زده کړې.
د هغې ترڅنګ خپل زده کړې کولې، مثلا تر هغې چې نوی نظام راتلو او مقات اداره یې لاندله، ما خپل څلور لیوله په کور کې ختم کړه. یو سپینګیر استاد او زموږ کوڅه کې وو، هغه راتلو کور کې راته تدریس کولو د انګلیسي درس په ویلې. اول لیول، دویم لیول، درېیم، څلورم کور مو کور کې ولوسته. یعنی دې ماته ډېره ګټه وکړه چې کله نظام بدل شو، ورڅ آزاد شو، انځه انټنسیو کور رسیدلی وم. نن دا په خپل هغه شیانو چې امادګي و راتلونکي لپاره زموږ هیلم د جنکوی نه د خزونه داده چې نو امید کېږي. ما هر شپه په سیلا ناشته کوشش وکړ چې زده کړې وکړي او یا یو بل چا ته خیر ورسیږي، خلکو ته څه ور زده کړي. دا ښه کار دی، ښه پروسه ده. تاسو خپل هم پخپو درېږئ او راتلونکي نسل هم پخپو درېږي.
لیکواله او ژورنالیسته سیما ستانکزی بیا وایي چې د زده کړې کوم امکانات چې د طالبانو په اوسنۍ دوره کې شته په تیره دوره کې نه وو، نو ځکه له افغان میرمنو څخه غواړي چې له دې وخت څخه د خپلو زده کړو لپاره ډېره ګټه واخلي. دا چې څنګه نوموړي وایي،
که موږ د طالبانو تیره دوره له نن سره مقایسه کړو نو ډېر تفاوتونه موجود دي، ډېر زیات سهولتونه شته. یعنی هدف مې له سهولتونه دا ده چې موږ اوس کولای شو موږ ټول مثلا مجازی نړۍ سره موږ وصل یو. یعنی موږ نن د افغانستان یا د هر وګړي په لاس کې موبایل ده، پیشرفته موبایلونه په لاس کې دي او انټرنټ سره وصل دي، چې دوی کولای شي دې طریقه په ځان باندې سرمایه گذاري وکړي. یعنی کولای شي آلمانی زده کړي، کولای شي انګلیسي زده کړي، کولای شي کمپیوټر زده کړي، کولای شي ریاضیات یا ساينس مضامین سره د انټرنټ له طریقې مثلا د یوټیوب د صفحو له طریقې پخشيږي، هغه زده کړي، ځان ته د مثلا کورسونه نیسی آنلاین کورسونه است چې موږ کولای شو د نه ګټه واخلو، استفاده وکړو او مطالعه وکړو. هر رقم کتاب چې موږ خاص او ذوق د کولای شو سم هغه له دې مجازي نړۍ نه ترلاسه کړو او ویل ولو او خپل استعداد نور هم وزلو. یا مثلا کچیر د کار نسو کولای، کدی سی په زینو کسانو سره مثلا هغه دی خیاطی لري یا مثلا قالین بافی لري، په دې و کې هم ځان کولای شو مصروف وساتو او هم کولای شو خپل کورنۍ ته د اقتصادي لحاظ هم یو بازو وسو.
میرمن ستانکزی هم د طالبانو په تیر واکمنۍ کې داسې کارونه زده کړي چې تر ننه یې په درد لګي.
په تیره دوره کې زه یو تن له هغو کسانو وم چې ما د طالبانو په تیره دوره کې د غالۍ اوبدل مې زده کړل، خیاطي مې زده کړل، ګلدوزي مې زده کړل، او اوس هم وخت نا وخت مثلا زه خپل جامې خپل ګنډم، بل دې زه خیاط ته لاړ سم خپل پیسې هغه ته ورکم، مثلا مصرف وکوم، یا مثلا د لارې څخه مثلا زه کوم، بیا څه زه مثلا خیاط ته خیاط کې جامې نوې ګنډلې، بیا تا ته بانه کوي بل هفته تر اوسه وره ته د انسان د وخت تلف کول دي. خو که چیرې یو هنر د زده وي ولې هغه ته خپل خپل ځان ته ونه کوي، نو ښه به دا وي چې زموږ خویندې باید له دې وخت نه له دې چانس نه باید ګټه واخلي د ځان د سرمایه گذاری لپاره. په هر برخه کې چې وي، یا د تحصیلي برخه کې، یا مثلا حرفوي برخه کې، په هر برخه کې چې دوی لازمه ګڼي کولای شي له هغه نه استفاده وکړي، ګټه واخلي او مخته ولاړ شي. دا په دې معنی نه ده چې موږ مثلا د ښوونځي ور وترس هر څه وترس، نه. یو مشهوره متل ده وایي که یک در بسته صد در باز، نو نور لارې شته، نور چارې شته. مثلا د قرآن کریم کورسونه دي، دوی کولای شي چې هغه هلته مثلا ځانونه راجستر کړي، ویل ولي وی وایي. دا یو هغه ده چې موږ له دې نه باید ښه ګټه واخلو، او د ځان د آیندې او راتلونکي لپاره باید له دې نه ښه استفاده وکړو، تر څو راتلونکي کې چې زموږ ښوونځي او کاري دفتر بیرته پیل کیږي، موږ په بشپړه توګه آمادګي ولرو او خالي ذهن ورته ونه اوسو.
درن دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 41. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
اساسي او بشري حقوق د خبرونې مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونې ته هرکلی کوم. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمنو دوستانو، دا ونۍ د ښځو او ماشومانو په ځورونې باندې خبرې کوو. دا چې ځورونه څه ده او په قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوي دي، همدارنګه د مخنیوي لپاره څه کول لازم دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې راسره دی افغان حقوق و عبدالسبحان مصبا. مصبا صاحب، که چیرې دا راته ووایي چې ځورونه یعنی څه؟
زیات مهرباني. ګوري، ځورونه لکه څنګه چې له نوم نه واضحه ده، د یو خلکو ته صدمه رسول دي، یو چا ته آزار ورکول دي. او تعریف یې داسې راغلی ده چې بدني اړیکې نامشروع غوښتنه، کلامي یا ناکلامي ځورونه، یا هر هغه عمل چې د ماشومانو او یا د ښځو د رواني او جسماني وضعیت ته صدمه ورسوي او تر څنګ انساني کرامت ته یې بی احترامي وشي، دغه په ټوله کې ځورونه ده.
مس پاسب، د ښځو او ماشومانو ځورونه په څو ډوله ده؟ که په ډولونه خبرې وکړي ښه به وي.
خانو، ځورونه خو په مختلفو وسیلو باندې کیږي. فزیکی لحاظ باندې کیږي، په رواني لحاظ کیږي، په نوشتاري لحاظ باندې ځورونه امکان شته، په اشاروي لحاظ، د کتلو په واسطه باندې، او یا په هر هغه حالت باندې چې خزینه او ماشوم ته صدمه وارده کی دی، غوی په روح روان باندې یا په جسم باندې، هغه په ټوله کې ځورونه ده. هغه هم د موږ تاسو په ټوله نه کې چې له مختلفو انباو د فقر سره مخامخ یو او د ناپوهی سره مخامخ یو، نو د دې ځورونه انواع کېدای شي تر دې هم را زیات شي.
د کومو دلایلو له مخې په یوې ټولنه کې ښځې او ماشومان ځورول کیږي؟
ښه، عوامل د ټولنو پر حساب تفاوت کوي. په پرمختللو ټولنو کې دا عوامل یو رقم دی، خو په بیرته پاتې هیوادونو کې لکه د موږ او تاسو هیواد افغانستان عوامل یې فرق کوي. په افغانستان کې فرهنګي عوامل دي، ځکه موږ ټولنه یوه فرهنګي ټولنه ده او نارینه ځانونه مرد سالار بولي او حاکمان بولي، نو په دغه اساس ښځې او ماشومان ته داسې ستونزې را پیدا کوي. د دې تر څنګ بې سوادي یا کم سوادي تر ټولو ستر عامل ده. جنگ چې د څلوېښتو کلونو یا پنځه څلوېښتو کلونو شاوخوا چې کوم جنگ په افغانستان کې ده، دا تر ټولو ستر عامل ده. فقر په اقتصادي لحاظ او یا فرهنګي او اخلاقي لحاظ فقر یې هم بل عمده عامل کیږي، چې د قانون د حاکمیت ضعیفوالی، سیاسي بې ثباتي په ټولنه کې، د قوانینو نه ناپوهي، فساد د عدلي او قضایي نهادونو کې، او په ټوله کې په دولت په سطحه باندې فساد، او دې ته ورته نور عوامل دي چې د دې سبب شوي دي چې خزینه او ماشومان ځورول کیږي دغه پر بنسټ باندې، او دا په یو فرهنګ تبدیل شوی ده او تقریبا عمومي ده د افغانستان سر تا سر.
آیا په نړیوالو قوانینو کې د ښځو او ماشومانو د ځورونې په اړه څرګندې مسپاسه کڅنګه؟
طبعا د ځورولو او د آزار او اذیت مسله خصوصا ښځو او ماشومانو ته په نړیواله کچه ډیر په خوانه شتون درلوده، نو په اندغه اساس دی ډیر په خوانه، یعنی د 1940 کال نه را په دی خوا دا موارد حتی جرمی بنه ورکړی دا ورته، یعنی آزار او اذیت یا تاوتریخواله په ټوله کې یا زاورابونه دا ټول په جرم یې ګڼلای ده. د بروکسل په اعلامیه کې د بشر د حقوق نړیواله اعلامیه کې په 1970 کال کې همدغه رقم لغې نه وروسته په مدني او سیاسي کنوانسیون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کنوانسیون کې، او د واده د رضایت په کنوانسیون کې، او دې ته ورته نور ډیر اسناد شته دي چې په نړیواله سطحه باندې د دې په مستقیمه یا هم غیر مستقیمه توګه د ځورونې په ارتباط باندې ورباندې بحثونه شوي دي، په هغه کې رای جرم ګڼلی ده او هغه ته مجازات په نظر کې نیولی دي، چې د محکمه د جزا د بین المللي یا نړیواله محکمه د جزا په دې باره کې کولی شي چې اقدامات وکړي، د بشر د حقوقو کومه شورا چې د نړیواله سطحه چې جوړه شوې ده، د ښځو په هکله چې کوم کنوانسیونونه دي، دا ټول دوی مکلفیت لري چې په دې موردو باندې بحث وکړي او مرتکبین تر محاکمې لاندې راولي.
د افغانستان په ملي قوانینو کې دا خبره مطرح شوې ده؟
خو د افغانستان په ملي قوانینو کې طبعا دا مسله راغلی ده. اول خو په افغانستان کې شریعت حاکم ده، او په شریعت کې د ماشوم او د ښځې لپاره ځانګړی ځای ده، د دې احترام او مسؤلیت یو اصل ده. نو د اندغه شرعي احکامونه په رڼا کې د انسان کرامت چې په شریعت کې په باندې بحث راغلی ده، او د اساسي قانون په 3 ماده کې ورباندې بحث راغلی ده، په دې موضوع باندې یو ویل شوي دي چې د انسان کرامت د تعرض نه مسؤون ده، آزادي مسؤون ده، خوندي ده. نو د باندې اساس بیا په آزار و اذیت د ښځو لپاره او د ماشومانو لپاره خاص قانون نافذ ده، او په دې قانون کې په 3 ماده کې داسې بحث راغلی چې که آزار و اذیت په هر وسیله وسی، د ویلو په واسطه وسی، د حرکت په واسطه وسی، د لیکنې په واسطه وسی، چې دغه یا هم نامشروع غوښتنه وسی چې دغه په موجب باندې د ښځې او ماشوم شخصیت او کرامت ته صدمه ورسی یا هم د ډار او ناامنی عامل شي یا هم روحي او جسمي فشارونه وارد شي چې دغه په واسطه باندې دي اجتماعي محدودیتونو سره مخامخ شي په انزوا کې راشي نو دا جرم ګڼل دا د دې لپاره مجازات په نظر کې نیولې دي نو په حقوقي لحاظ دا قوانین اوس نافذ دي کچیرته دغسې حرکات رامنځته کیږي نو متضرر کولی شي چې موضوع څارنوالۍ ته راجع کړي او د عدالت غوښتنه
امس په سبب کې په ټولنه کې خزي او ماشومان زبرول کې یعنی زبرونه موجود وي دغه ټولنه تاسو څنګه ارزوي
یخه لکه څنګه چې زبرونه اوس په شتو قوانینو کې جرمي مورد ده او د جرم په مقابل کې مبارزه کول د دې سره لدی چې د دې عدالت تدریسي موضوع ده ولې د دې تر څنګه د اصلاحاتو په معنا هم د ټولنې د اصلاحاتو نو طبعا په ټولنې کې کچیرته د آزار او اذیت مسله مطرح کیږي بیا په دې صورت باندې بیعدالتی او بیعدالتی که طولنه دی خپل منفی مسیر خواتزی اقده را منسته کیگی محرومیتونه او محدودیتونه دی حقوقونه را منسته کیگی پا اقتصادی و طولنیز و سیاسی لحاظ بانده پا شاتک را کیگی زکا چه خزینه خصوصا خزینه دی طولن نیمایی برخده و کچیر تا دی آزار و اذیت پر بنسرت بانده ا دې د دې ته اړکیږي چې په کور کې ني نو دا تبند محرومیت د ازادۍ ده د کاغذ کار ازادۍ ده او کلي نور حقوق محدودیت او یا هم د محرومیت مسله ده نو تر ټولو مهمه دا ده چې دا ظلم ده بی عدالتي ده او هر ظلم که په هر ټولنه کې بی عدالتي کیږي تبند په هر ټولنه کې استونز رامنځته کیږي او هغه مسیر د ټولنې منفي خواته ځي
مس په سبب چې په ټولنه کې خزي او ماشومان ونه زبرول شي یعنی د زبرونو د مخنیوي په خاطر څه کول لازم دي
خا د زبرونې د مخنیوي لپاره مختلف لارې ممکنه دي یو خو حقوقي مبارزه ده چې کچیرته مرتکبینو سره باید جدي او د قانون په مطابق کې په مساوي توګه مبارزه وشي په عدالتانه توګه د دې ترڅنګ د عامه پوهاوی موضوع ده په فرهنګي لحاظ باندې باید عامه پوهاوی په دې حق له زیات شي د ملایم او مان د مساجد ډیر مهمه نقش لري مور پلار یا مشران یا د قومي مشران په کلو په باندو کې په کورونو کې دوی ډیر زیات نقش لري رسنۍ د دې قوانینو په ترویج کې او د دې په مقابل کې په مبارزه کې هم ډیر زیات نقش لري او نړیواله ټولنه چې په افغانستان کې فعالیت کوي دوی د خپل هڅې وکړي نو دا لاري دي چې په واسطه باندې د آزار او اذیت موضوع یا د زورونی موضوع را کمیدای شي
ډیر زیات مننه کوم کور ودان مسباسه
الله تاسو نه هم مننه سلامت اوسئ
قدر من دوستانو تاسو دی عبد سبحان مصباح افغان حقوق پو خبری دی خزو او ماشومانو دی زبرون پا عرب آوری دی دعوات دی ونی دی اساسی و بشری حقون خبرونش تاسو دمو دالی کرد تر بیا چی دی خیر پا نور خبرونو کس تاسو بوزور که از ریگو تاسو طول پلوی اللہ سبارو خب وقت بلاری
ورتم ګورړندېګي د سمرو وطندې د سوريالایو میړنو وطندې پد ورتم ګورړندېګي د سمرو وطندې د سوريالایو میړنو وطندې د سوريالایو میړنو وطندې بنم ګالیو شازلمو وطندې د وخت دلو بریالو وطندې نن یا لیو شا ظلم و تندے دختے دل و بریالو و تندے
ازبک و هزار و تاجک میا دوا دل تا ازبک و هزار و تاجک میا دوا تول سر یو دی دا دورنو ملی تو وطنده دتوریال یو میڑنو وطنده بدور تا مگور رندگی دزمرو وطنده ದತ್ತುರ್ಯಾಲಯೋ ಮೇಡನೋವ ತಂದೆ ದತ್ತುರ್ಯಾಲಯೋ ಮೇಡನೋವ ತಂದೆ ಧನಂಗ್ಯಾಲಯೋ ಶಾಸಲ್ ಮೋವ ತಂದೆ ದಭಕ್ತಿ ದಲ್ಲು ಬರೆಯಾಲೋವ ತಂದೆ ಧನಂಗ್ಯಾಲಯೋ ಶಾಸಲ್ ಮೋವ ತಂದೆ ದಭಕ್ತಿ ದಲ್ಲು ಬರೆಯಾಲೋವ ತಂದೆ ಪಾಮಿರೌ ಹಿಂದು ಕುಶ್ತ ಜಿಗುರು